ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني روانه خبرونه خبري غړی دا په دې خبرونه کې د سر موضوع په شمالي وزیرستان کې د تشدد پیښې دي د ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمې او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي دي کتر پای راسره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو په خبر شي کولمبه د مشال ریډیو خبرونه فرخنده اسد وړاندې
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټی کې په شمالي وزیرستان کې په دوه هدفي بریدونو کې یو تن وژل شو او یو وژل شو دي چارواکي وايي پر درخم لارې د هغو مالونو کو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري او حماس وړي له اسرائیل سره په روبن مذاکرات کوي خو اسرائیل په دغه اړه سن دی ویلي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د میرعلي تانه دی او چارواکي په وینا نن د نومبر پر 28مه په یاد سیمه کې دوه هدف بریدونه شوي چې پکې یو تن وژل شوی دی دا شان په یو بل برید کې یو تن جوبل شوی دی او برید کونکي تختیدل دي بلخوا د پوسټ اماریکو ادارې ایس پی آر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پرون د ډیر اسمل خان په کلاچه یو وزیرستان کې د بسوالو پر ضد په عملیاتو کې درې بسوال وژل شوی او د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی په دې وروستیو کې په لکی مرو ته ډیر اسمل خان او خو شاسمو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې پر ضد یې د پاکستان پوځ وخت په وخت عملیات کوي پرون په اسلام آباد کې هغو کورنیو احتجاج وکړو چې غړي په جبري ډول لادرکا کړل شوي دي لسکونه کسان د اسلام آباد په ډي چوکي راټول شي وو شهرونه ورکول چې ترای تم کړل شوي کسان دي زر تر زر پرې خودل شي د بشري حقوقو دفاع په نوم تنظیم د احتجاج تابع کړی و دی ورسته پر لتو هلو چې پکې د ورکو شو کسانو خويندو میندو پلرونو ورونو او بچو ګډون وکړ په دغه پرلت کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت نه دی ولادرکه تنورور محمود خان مشال لري توای
دا کست مورور دے او دے سدے کمین نمبر دا او دے سر یو بل مورور دے زہ زمین اغام دے نہ کرن اغا ورک تے اغا دریو چھٹ کڑے دے کور نہ بولے دے اور نو ان کلا اور شول دے کے معلومات نستا مگتا جگہ چتر ہے ملاقات نستا ہو سرا
دغه احتجاج ته امنا مسعود جنجوا سینیټر مشتاق احمد خان افراسیاب خټک او زینو سیاستوالانو ویناوی وکړي دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې ټول لادرکه کسان دي زر تر زر عدالتونو ته حاضر کړي د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ تیر میاش په خبري غونډه کې ویلي وو ورک کسان دومره نه دي سومره چې خودل کیږي د نوموړي په وینا په ټول بلوچستان کې اوازې 50 کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دي خو پی ټی ایم بلوچ مسنګ پرسنس او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بیا د جبري لادرکه کړل شو کسانو شمیر په زرګونو کې خای د پاکستان سپریم کورټ یو جج پرون د نومبر په 6مه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د بيستلو د لړۍ ودرولو غوښتنه شوې ده د پیپلز ګوند مخکخ فرحت الله بابر د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوډ په شمول دیار لسو سیاستوالانو او د بشري حقوقو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې وو د دوی وینا ده چې په دومره شمیر کې د افغانانو بیرته لیګل په هغه واد کې بشري ناورین رامنځته کول شي خو له دغه وروسته د سپریم کورټ ريجستره دغه درخواست اوریدنې وړ نه و ګرځولې چې درخواست کوونکو یې پر خلاف اپیل کړي وو وروسته جسټس یحیا اپریدی پرون د ګل پورس دغه اپیل اوریدنه وکړه او په خلاص عدالت کې د دې د اوریدنې امر وکړ تاسو مشال ریډیو ته وګی چارواکي وای پر ترخم لارې د هغو مالونکو گاډو په تګ راتګ بندیز لګولې چې ډرایوران یې پاسپورت او ویزا نه لري دا خبره نن د نومبر پر 28مه په ترخم کې د کسٹم یو چارواکي نجیب ارجمن مشال ریډیو ته وکړه او زیات کړه چې هغه افغان ډرایوران چې ویزا او پاسپورت نه لري پر دغه لارې مالونکو گاډي پاکستان ته نشي اړولې نو موړې وای د پاکستان د امنیتي حکومتي دارو لخوا افغان ډرایورانو ته بغیر له پاسپورت او ویزې پاکستان انتا د اوختو مهلت نن د نومبر په 28مه ختم شوې دي چارواکي زیاتوي چې د پاکستانی ډرایورانو لپاره هم افغانستان ته د ورتګ پر مهال د هغه هیوا د ویزې شرط یې خو دې دي او بل خبردار چې حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر اډل ګرځول شوی مشر اسماعیل هانیایي ویلي چې د اسرائیل سره یې اوربند په نظر کې دي او له هغه سره په درزنونو د هغه یرغمل شو تنانو د خوشی کېدو هلي هم زیات شوی چې د اکتوبر 1 په حمله کې یرغمل شوی دی. بلخوا د اسرائیل لخوا په سمدستي توګه د دغو مذاکراتو په اړه څه نه دی ویل شوي چې له مخې به یې سلاسه 270 کسان خوشي کړی شي. دغه کسان د حماس لخوا د حملو پر مهال یرغمل کړل شوي وو. په دغو کې زیاتره اسرائیلي عام وګړي دي چې پکې ماشومان او بوډاګان هم شامل دي. د دغه په ځواب کې اسرائیل پر غزه هوایي او ځمکني بمباري پیل کړی دی. حماس وایي په اسرائیلي حملو کې تر اوسه 1,300 کسان وژل شوي دي چې زرګونه یې ماشومان دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او خبرونه در تازه مونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم بوري. د اکتوبر د 1.5 نه پس افغان کډوال پاکستان وایي چې بیا اسناد کډوال افغانستان ته ستنوي. خو په دغو کې ځینې پاکستانیان هم د وطن سره شوي.
کله کې پی ترانزیت پوینټ تر راوستل نو د دوی کله بایومیټریک کې رول دا معلومه شو چې دا خو هغه خلک نه دي دا پاکستانیان دي او د افغانستان سره تعلق دي.
سینیٹر مشتاق احمد وائی چی پاکستان کے د پینزو نا تر لس زور پورے کسان پر زور علا درک شوی.
زما په خیال په ټول پاکستان کې چې په خلک را پته دي په زرګونو کې او دا کم از کم 5,000 او د 10,000 نه سیوا دا فکر دا لاپتا افراد.
د تیر کال په سیلابونو کې د سوات په کابل کې یو سکول وران شوی و. دغه سکول جوړ شوی دی
بلی یو نیم کال سی به د دیو شو چراولې د لرې په حکومتي ساته باندې څه پوس نه دی شوی. دا څه خرچه چې په شوی د سمنګ تاون کړی دی څو انجوز والا
کویلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړې ده. زه ستاسو قربا مجید بابر یم او د خبرونه پیل کوم. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وای په جنوبي او شمالي وزیرستانونو او ډیر اسمه خان کې د وسلوالو پر ضد د پوز عملیات پر مهال درې وسلوال او یو امنیتي سرتیری وجل شوی دی. بلخوانن په میرلي کې په دوه هدفي بریدونو کې یو کس وجل شوی او یو جوبل دی. د دې سره سره کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیره 5500 تر رسیدلې ده. تیر کال دغه شمیره شپک سلوی خوا. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا نن سهار میرعلي کې وسلوالو په دوا بیلابیل هدفي بریدونو کې یو کس وژلې بل یې ژوبل کړی دی او برید کوونکي په تیښته بریالي شوي. بل طرف د پاکستان فوج اماړي کوسانګیا ایس پی آر رسنیو ته استول خپل بیان کې ویلي چې د نومبر په شلمه وزیرستانونو او ډیر اسماعیل خان کولاچی کې وسلوالو زید عملیاتو کې درې وسلوال وژلي او د سړک غاړې ریموټ کنټرول بامی برید کې یو فوزي عسکر هم وژل شوی دی. د میرعلي پولیس تانې چارواکي عارف خان مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو میرعلي کې دوه بیلابیل هدفي بریدونه وکړل. یو کس یې وژلې دویم برید کې یې بل کس ژوبل کړی دی چې د میرعلي روغتون ته وړلی شوی دی. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوې. دغه شان د فوز اماړي کوسانګي خپل بیان کې د درې وسلوالو د وژنې دعوا کړې. د دوی په وینا ډېر اسماعیل خان کولاچی او جنوبي وزیرستان اعظم کوډ سیمه کې د نومبر په شلمه د استخباراتي ادارو اطلاعاتو په بنیاد عملیات کړي چې دوه وسلوال یې کولاچی او یو یې جنوبي وزیرستان کې وژلې دي. د فوز د بیان تر مخه دریمه پیښه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې شوې چرتا چې پرون د نومبر په شلمه وسلوالو د سړک غاړې په بامی برید کې یو فوزي عسکر وژلې دي. وزیرستانونو ډېر اسماعیل خان لکی مروت او خواوشا کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې. د فوز لخوا هم دغلته د وسلوالو ضد هدفي عملیات د سومیاشتو نه دوام لري. د نومبر په 15مه هم وسلوالو میرعلي په تسیاډه باندې په یو هدفي برید کې دوه ځایي کسان خالد خان او نهید الله وژلي ول. د نومبر په 3مه هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه نور ځایي کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران سیاستوالان ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې هم په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنا
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږ دی اوریدونکو، په چمن کې روان پرلت د اکتوبر له 1 پیل شوی چې له هم دوام لري، بلخوا پرلت والو د نومبر له 10 د نومبر له 6 له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لاره د کاروباري موټرانو پر مخ هم تړلې. د چمن د پرلت والو پر غوښتنو د نومبر په 6 د پاکستان په سینټ کې بحث هم شوی. د بحث مهال د پاکستان د کورونو چارو لنډمهاله وزیر میر سرفراز بوګټي پر دې خبره زور ورکړی چې د تورخم او واګه بارډر رنګ پالیسي باید د چمن بارډر لپاره هم وي. تفصیل سمت شبنم ناورو.
ل چمن څخه سپین بولدک ته تلونکې لویه لاره د چمن پرلتوالو له 6 نومبر څخه د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیانو پرلت د اکتوبر له 1 روان دی. دوی د افغان کډوالو په زوره له هیواد ایستلو ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر شناخت کارت او تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د نومبر پر 1 مشالېډو ته وویل:
رای ماښام زموږ د حکومتي چارواکو سره مجلسونه دي، موږ دلته د پیټرول ایجنسیانو سره دغه مجلسونه دي چې هغه دغه فیصله چې کومه سوې ده حکومت یې ور دا واضح کړي چې فیصله د دوو ملکو کېږي. زموږ د حکومتي د چارواکو خبره خو نه ده چې هیا دغه مجلس دغه سیستم افغانستان سره مني که نه مني. په دنیا کې یو داسې مثال سه چې 5000 کسان پر پاسپورټ زیو راځي، داسې مثال که څوک پیدا کولی شي خو زموږ بارډر د پاسپورټ مجلس دا دی چې د ګورنمنټ چې کوم په کروڑونو روپۍ مالیه جمع کېدل چې هغه کسټم پاکستانو، ګمرک افغانستانو، دا تجارت کاربندیز نن دویمه ده روان دی.
په وخت پر وخت داسې شکایتونه هم مخته راغلي چې پر دې سره دې دروازه د تګ راتګ مهال به له غړیانو یا پنډیانو له مسافرو په ناقانونه توګه پیسې هم اخیستې. خو په دې اړه د لغړیانو د موټرانو اتحادیې مشر ولی محمد دغه تورونه ردوي. هغه د نومبر پر 1 مشالېډو ته وویل:
خلق دا وای وای دلته خلق دا مسافر راړي، مسافر لغړیان پر نامه باندې. موږ خلق دا وای چې دا لغړیان نه دي، دا پردي غل دي، دا خالص صرف د لغړی په جامه کې دي، د لغړی رنگ وربدي. نو موږ دا خلق دا وای چې دا د لغړی سره مدخ کوي، دا ظالمان دي. دته موږ په ظالمانو وایو. آیا تاسو دلی دي په خپل باندې چې موږ دا خلق نیولې دي، ولې می دي ټکولې می دي، جیل تم په لاس ورکړي دي؟
د چمن د پرلتوال په ملاتړ په تیر ورځو کې پښتون ژغورن غورځنګ او د چمن ځایي اوسیدونکو ماشومانو هم احتجاجونه کړي او حکومت یې غوښتي چې د پرلتوال غوښتنې ومني. د چمن د پرلتوال لخوا 15 کسیزه کمیټې جوړه سوې وه چې د دوی د ستونزو هوارولو لپاره به د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره ویني. د دې کمیټې غړو په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلې دي. د دې کمیټې وغړي اتاوله د نومبر پر 1 مشالېډو ته وویل:
موږ پرون ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی سره، د پښتونخوا ملي پارټي سینیټر سردار شفیق ترین، د عوامي نېشنل پارټي ارباب عمر فاروق کاسی، دغه سره سره د بلوچستان عوامي پارټي د منظور کاکړ او سینیټر نصیب الله بازی، د دې سره زموږ میټینګ وشو او بیا هغه زموږ آواز د چمن آواز د پرون د سینټ په اجلاس کې پورته کړي. پر هغه باندې تقریبا 14 سینیټرانو مجلس وکړي. زموږ د پاکستان د وزارت داخله سرپراز بوګټي صاحب سره هم لیدنه وشوله او د هغه سره د چمن پر معاملات باندې مجلس وشو. نو امید استه چې انشاءالله مرب پخپل اسلام آباد پر آتا کہ چې کوم چا سره مذاکرات شوی دی پاک به انشاءالله کامیاب شو.
د نومبر پر شلمه د پاکستان په سینټ کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سینټرانو د چمن د پرلتوالو پر غوښتنو بیس کړی. د بیس په ځواب کې د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمال وزیر میر سرفراز بوټی سینټ ته باور ورکړی چې د چمن د خلکو چې کومې غوښتنې یا تفضات دي د هغه لپاره یو لار جوړوي چې دغه لارې به پاکستان ته ځان لیږ کیږي. خو بیا هم سرفراز بوکټی د تورخم او واګه بارډر رنګه د چمن سره د دروازه پالیسۍ باندې زور ورکړ. د چمن د پرلتوالو د غوښتنو په اړه موږ د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جانت سگزی سره پر ټلیفون تماس ونیوی خو ټلیفون ته یې ځواب ونه وایه. د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر یو دېرشمې له هېواده د وتلو وخت ورکړی و او د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د چمن د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو د وشتلو لړۍ روانه ده، یو شمیر ځایي پښتانه هم د پاکستان په نورو برخو کې له نیول کېدو وروسته تورخم ته رسول شوي. په پېښور کې د کورونو چارو د صوبایي وزارت لخوا د افغان کډوالو لپاره د جوړ شوي کنټرول خونې یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل د نومبر له لومړۍ تر شلمې نېټې نهه پاکستانیان هم د افغان کډوالو په شک کې تر تورخمه رسول شوي وو، خو چې هلته یې د ګوتو نښې واخیستل شوې نو معلومه شوه چې هغوی افغان کډوال نه دي. په دې اړه تفصیل غلام غوسناو.
سرکاري شمیرې ښایي چې ځینې هغه پښتانه چې پاکستاني شناختي کارډونه یې لرل د بې اسناد افغان کډوالو سره د لنډي کوتل موقتی کیمپ ته راوړل شوي وو، خو هغلته کې د دوی د پلټنو وروسته واپس پنجاب صوبې ته ولېږل شو. په دغه اړه په پېښور کې په تورخم لاره د افغان کډوالو د واپسۍ د عمل د څارنې لپاره د جوړ شوي کنټرول روم د شمیرو تر مخه د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو وروسته د دوی سره نهه داسې پیښې ثبت شوې دي چې پاکستانی شناخت لرونکي هم د نورو صوبو نه موقتی کیمپونو ته راوستل شوي دي. د بې اسناد افغان کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم ویان لطیف الرحمن د نومبر په شلمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان شناخت لرونکي د نهه کسان په غلطۍ سره پولیسو نیولي وو او دغه کسان افغانستان ته نه دي لیږل شوي.
چونکی دوی دا چې کوم وو کسان مینشن شوی او واپس شوی دي واپس پنجاب ته، نو دې خلکو پښتوم داسې ویل لکه خپل وزیر وزستانه جبا نو خپل خبره کمیونیکیټ کول نه شو غوي. نو هر کله چې دا وو کسان د دې دومره دغه نه روتل نو ډایرکټ دوی چې کله کې پی ترانزټ پوینټ تر وستل نو د دوی چې کله بایومټریک کې دونو دا معلومه شو چې دا خو هغه خلک نه دي، دا خو افغانان نه دي، دا پاکستانیان دي او د وزیرستان سره تعلق ته. او د دغه وو نه علاوه دوه کسان مخکې هم په دې سیستم کې د کارنګ ای پی ار شي او هغه مونږه واپس کړی دي.
بلې خواته ملتپالو غوندونو د نگران وفاقي حکومت لخوا د کډوالو د واپس لیږلو په عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه د عوامي نېشنل ون ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه یوازې په دې عمل کې د پښتنو د زورولو غندنه کوي، بلکې د دوی ون د نگران حکومت د پالیسی په مکمله توګه رد کړې ده.
او د موجوده کیرټیکر سره خدای اختیار نشته یا د کومه پالیسی جوړه کړل، پارلیمنت نشته، په کال کې سنت کې صرف خبرې کول نه پکار، د دې حکومت خلاف قرارداد پاس کی. او ته وایې چې دا اختیار تاسو سره نشته، تاسو د خپل پیسې دا فورن واپس والی ګوره. دا سره واندی په پنجاب کې او په سیند کې پښتانه نشي ورایږي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بیا بیا په پنجاب او سین صوبو کې د کډوالو په ضد د کاروایانو په ترڅ کې د پښتنو د زورولو غندنه کړې ده. د نومبر په شلمه نیټه په دغه اړه د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل،
د اول ورځ نه موږ دا خبره کوو چې د کومه پروژه بنیادی روانه ده، دوی په کم شکل هم بیانوي، څرنګه هم خلک ته مطمئن کوي، خو اصل دا دے هدف چې کم دای، اصل دا دے مقصد چې دای، د دې په غټ لیول باندې د پښتنو زورول دي، د پښتنو ستړیول دي، د پښتنو کاروبارونه بربادول دي. نو دا اوس په پښتنو په دې ټول ملک کې دا شایي شروع کړی دی، بیا خاص کر په سیندو په پنجاب کې، هلته چې څومره هم پښتانه اوسیږي چې دا د کډوالو لانجه شروع شوې ده، نو دوی نه په خلاص مټ ګرځېدلی شي، نه آزاد کاروبار کولای شي.
د پاکستان په سینټ کې هم د نومبر په 14مه نیټه ځینو سینیټرانو غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو د واپس لیږلو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورولو څخه ډډه وکړي شي، او د افغان کډوالو په اړه پالیسي دي را روان منتخب حکومت جوړ کړي. خو هغه مهال د سینټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د کډوالو د واپس لیږلو د پالیسۍ دفاع کړې وه او ویلي وو چې اسناد لرونکي افغان کډوال او پښتانه به څوک نه زوروي، خو د بې اسناد افغان کډوالو د واپس لیږلو په پالیسۍ به عمل روان وي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو، د پاکستان ستر عدالت یو قاضي په هغه عریضه د نیوکو خلاف اپیل اوریدنې امر کړی چې د ملک نه د افغان کډوالو وستلو لړۍ ودرولو غوښتنه پکې شوې ده. په عریضه د سپریم کورټ رجسټر نیوکې کړې وي او دا یې د اوریدنې وړ نه وګڼلې. په شلم نومبر د سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د رجسټر د نیوکو خلاف اپیل اوریدنه په خپل چمبر کې وکړه او په خلاص عدالت کې د اپیل د اوریدنې حکم وکړو. عریضه د سیاسي او مدني فعالانو په شمول 14 کسانو ته سپریم کورټ ته کړی ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې راپورټ کې راغی.
په درخواست ورکوونکو کې د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ډیفنس او هیومن رائټس مشر امن مسعود جنجوا، د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ او مدني فعالان شامل دي. ځینې قانون پوهان وایي چې جسټس یحیی افریدی فیصله د افغان کډوالو لپاره ښه زیری دی او سپریم کورټ ممکن دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي. اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایڈوکیٹ په ډېره مشال لړیو ته ویل،
په دغه پټیشن کې دا چیلنج شوی دی چې د انټرم ګورنمنټ دا کوم فیصله اخیستې ده، نو د انټرم ګورنمنټ د اختیارات کې سره ستنه په دغه پټیشن کې دا ډېر زیات واضح دي، او دوم دا د تقریبا بنیادی تور د هیومن رائټ سوال هم دی، نو د هیومن رائټس په بنیاد باندې هم او دوم دا د ایکسټینشن غوښتې دي. په دغه کې د یونیسیار او د یو این چې کوم ادارې دي هغه ته هم ډایرکشن ورکولو لپاره د دوی کوم پریر دی هغه کوم دا ذکر شوی دی. نو په دغه کې که څه هم د سپریم کورټ لخوا معمولی د انساني حقوقو په بنیاد باندې تحقیق اوریدنه وسی، نو زیاتره امکان دا دی چې دوی ته ریلیف تر یو حده پورې ملاوېدلای شي.
خو ځینې نور قانون پوهان وایي چې حکومتي پالیسۍ د عدالتونو په فیصلو نه بدلیږي، او له دې وړاندې د سند های کورټ هم دغه سیو درخواست خارج کړی دی. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال ریډیو د پښتنې په ځواب کې وویل،
دا خو کېدل کنه کاروایی دغه سی چې سپریم کورټ رجسټر اعتراضات کوي، بیا دوی بل مخه چمبر ریرینګ کولی ځان کې سو اعتراضات پیل کول او اډمټ کول، به اوس په اوپن کورټ کې دا کیږي او دا قانون هم دغه دی چې په اوپن کورټ کې اوسي. سپریم کورټ خو ډېرې فیصلې پرتی دي چې هم درآمد نه پر کیږي، دا فیصله هم د داسې نوعیت غره چې سیاسي امپلیکیشن زیات لري. ما ته داسې خاص د دې خبرې ګټه نه ښکاري چې دا سپریم کورټ کې فیصله وکړي، هم هغه ورته وایي چې دا لیګل چې دا متنګ وي، نو د کوم فیصله به ورکړي چې دا لیګل چې دا متکار ملوري دا نړیوال قانون خلاف ورزي ده یا بل شی دی.
ځنې افغانان هم د سپریم کورټ ته جج فیصله ته خوشبین دي او هیله لري چې د خپل راتلونکي په اړه به ښه خبر واوري. اسلام آباد کې افغان ژورنالیست او مدني فعال حجر مراد په دې حق د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
اوس هم داسې امیدونه شته چې ګواکې ډېر مهاجرین په دې تمه دي چې دوی بدل د پاتې شي او ژوند به وکړي. د دې نه سوا داسې خلک دي دلته چې له کلونو راهیسې دلته اوسېږي، د سرمایه ګذاري کړې ده، د خپل کاروبارونه کوي، زندګیانې کوي. حداقل که دغه محکمه په آزاده توګه باندې وشي، نو هغې به هم په دې باندې پوه شي، نو هغې به د خپل ژوند کولو په تړاو باندې تصمیم ونیسي. نو زما په نظر باندې دغه په آزاده توګه محکمه به د افغانانو په ګټه باندې وي.
خو ګڼ شمېر افغانان دا یو سیاسي مسله ګڼي او وایي چې د دوی ستونزې د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ په خبرو اترو حل کېدای شي. با اسلام آباد کے افغان جرنلسٹ حشمت وجدانی پر دیڑا مشال لڑیو تو ہوئیل
سو پرے چھے دا پاکستان حکومت یو سیاسی تفاہم دا د طالبانو سره اون رسیدي دا قاضي فیصله بز فکر نکوم سدوم را تاثیر ولري او عملی سي دبل خواده سي اوازي هم شته چې پاکستان یو محلويش جوړوي د هغه افغانانو د پاره سده 2003 نه اخوه چې په پاکستان کې په قانوني توګه وسی دا غوي اخراج هم د یو میکانیزم پر اساس کې دي شي چې جوړ سي او هغه افغانان هم د پاکستان نه وباسي
د بشري حکومت تنظیمونه او ملت پالو کندونه افغان کډوالو وستلو مخالفت کوي خو حکومت وایي چې د بهرنیو وستل د پاکستان د اقتصاد او امنیت ښه کولو لپاره ضروري دي پاکستان د 1 اکتوبر نه پس د بیا اسناد افغانانو کډوالو وستل پیل کړی دي او په تیرو 3 میاشتو کې تر 3 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په اسلام آباد کې د لادرکه خلکو خپلوانو مدني فعالانو د پاکستان له ریاست د جبري لادرکې او مخنیوي غوښتنه کړې ده د نومبر په 20 په مظاهره کې شاملو خلکو غوښتنه کوله چې امنیتي ځواکونه د نور په زور خلک نه پورته کوي او که پر چا څه شک وي پر هغې دې په عدالتونو کې مقدمې وچلول شي د پاکستان پوځ دلیل لري چې په زور غیب کړل شوي کسان په زرګونو کې نه دي او یو کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي تفصیل راشد خټک ناورو
دا د هغه کسانو نه ریډي چې د خپل خپلوانو د جبري له درکه کېدو خلاف په اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کوي د احتجاج تابع د ډیفنس اف هیومن رائټس نوم تنظیم لوخه د پرلت په شکل په 3 نومبر شوی و په پرلت کې د ملک بیلابیلو سیمونو د درکه شو کسانو میندو پلرونو رونو او خندو ګډون وکړو د پرلت ګډونوالو پلیکارډونه او بینری نیولې وي چې د خپل رشتہدارانو عکسونه او دوی د منډلو غوښتنې پرې لیکل شوی وي احتجاج کوونکو ته د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو او د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ملي جمهوریت غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک نه علاوه د لدرکه شو کسانو خپلوانو او نورو سیاستدانانو هم ویناوې وکړې دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ټول لدرکه شوي کسان زر تر زر عدالت ته حاضر کړي او که چا کوم جرم کړی نو په هغه د مقدمه وچلوي په ملک کې د خلکو د جبري لدرکه کېدو په اړه د سوال په ځواب کې افراسیاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا په حقیقت کې یو بیمار ریاست نه ده دا بیماری ده ځکه چې ریاست کې خو مطلب دا چې عدلیه خپل کار دی مقرنه خپل کار دی انتظامیه خپل کار دی دا کم خلک چې داخلو چې دی د ریاست نه مني او ریاست مونږ پوښتنه نشي کولای دا څنګه ریاست دی چې خپل شهرانو حفاظت نشي کولای او کوم خلک چې ترخاګانې دی خپل خلکو حفاظت کوي هغه خلک چې دی ورکه یې دا ناروا خبره ده او دا ناروا ډیر وخت ظلم پکار دے ختم کی ظلم انجام پدائی چا خیرہ کی پول خلق پر پسرا پاسی گی خدای مکہ دا ملک تبم دوی نقصان ور سی گی
د پرلط ګډونوالو د نگران حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لدرکه شو کسانو لپاره 12 کاله پخوا جوړ شوی کمیشن مات کړي او یو بل کمیشن جوړ کړي چې د لدرکه شو کسانو رشتہداران هم پکې شامل وي دوی ویل چې حکومت ته داخله چارو د وزیر په مشرۍ کې د وې درې کسیز کمیټه جوړولو اعلان کړی دی خو دا دوی ته د منلو وړ نه ده د خیبر پښتونخوا د لکه مروت زلینا په پرلط کې د ګډون لپاره راغلی محمود خان چې د خپل لدرکه شو ورور تصویر په لاس کې نیولی او مشال رډیو ته وویل
دا کس ته مورور دی او د سدې کمین نامه ده او د سره یو بل مورور دی زهد امین قام دینا کرن هغه اورکته هغه دریو چرکړې دې کور نه بوت بولې دې اور نو ان کله اوشل دغه معلومات نشته موږ ته هغه چاته ملاقات نشته ور سره معلومات نشته اور عدالتونو کې موږ شکر لګو ټول پنده کې او اسلام آباد کې های کورټ کې موږ کیسونه لګیا دي خو ته اوس پرې هغه مخ روډ زهد امین هغه ناس نه کله اوشل هغه سمات پته نشته موږ معلومات نشته دې هغه نه بعد درې کله دې زهد صادق امین اوشلو چې دغه چرکړې دې او دې موږ معلومات نشته اوس پرې
دلته کې شو کسانو د مندلو لپاره د پرلیمان د کردار پر د سوال په جواب کې سینیټر مشتاق احمد مشال لريو ته ویل
زما په خیال په ټول پاکستان کې کم از کم 5000 او د 10000 نه سیوا لاپتہ افراد پارلیمنت نا موجوده حکومتونو ربر سٹمپ جوړ کړی دی انګوټه چاپ دې جوړ کړی دی پارلیمنت یو سکرپټډ کاروایی کوي پارلیمنت دی وخت کې د پنده ماتحت دی د پنده غلام دی او هغه د عوامو د احساساتو جذباتو نمائندگی نه کوي هغه د نان الیکټډ فورسز فیصلې چې کمی دي غیر جمهوری فیصلې دا غیر پر دی اور بل سٹمپ په تور باندې استعمالي
احتجاج کوونکو وویل چې حکومت ته دوی غوښتنې و نه مني نو د انتخاباتو نه پس په د ټولو لدرکه شو کسانو رشتہداران په اسلام آباد کې راغونډیږي او د غیر معینه وخت لپاره به پرلت وهي تایداونه ورده چې 13 میاشت پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کډول چې دومره کسان ندی لدرکه شوی لکه څومره چې خودل کیږي د دا وکړې و چې پټول بلوچستان کې صرف 50 کسان جبري لدرکه شوی دي بلخ د پښتون ژغورنې غورزنګ د بشري حقوقو تنظیمونه او بلوچ سیاستدانان دا وکړي چې بزرګونو خلک جبري لدرکه شوی دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس وخت شوې ده د خبرونو د لنډیز د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی د یو چارواکي په وینا نن د نومبر په 28مه په یاد سیمه کې دوه هدفي بریدونه کې یو تن وژل شوی یو جوبل دی او بریدونه کوونکی تختیدلی دی د پاکستان ستر عدالت یو جج پرون د نومبر په 6مه د هغه درخواست اوریدنې امر کړی چې پکې د افغان کډوالو د وشتلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه شوې ده د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرات الله بابر د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمول دیارلسو سیاستوالانو او د بشري حقونو فعالانو د نومبر په لومړۍ نیټه په زور د بیا اسناد افغانانو د لیږدولو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړې پرون په اسلام آباد کې هغو کورنو احتجاج وکړ جګړې په جبري ډول لادرکه کړل شوې دي لسګونه کسان په ډي چوک کې راټول ول او شعارونه ورکول چې تری تم کړل شوي کسان دې زر پرېښودل شي چارواکي وایي پر تورخم لارۍ د هغو مالوړونکو ګاډو په تګ راتګ بندیز لګولی چې ډرایوران یې پاسپورټ او ویزه نه لري دا خبره نن د نومبر په 28مه په تورخم کې د کسټم یو چارواکي نجیب الارجمن مشال ریډیو ته وکړه په پاکستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی موبایل اپلیکیشن کار پیل کړی دا ایپ زارا نومیږي او پرون یې په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په لاس پرانستو شو د پاکستان سرکاري ریډیو لیکي چې دا ایپ د ماشومانو د ورکیدو او تختول کیدو پر مهال د هغوی د کورنو لخوا کارول کیدی شي د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګردول شوي وسوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه ویلي چې پر غزې د روانې جګړې د ختمولو لپاره له اسرائیل سره اوربند کولو ته نږدې شوی دی د هغه دا بیان د فرانس پریس خبري ایجنس راخیستی نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه یې قطر ته خپل پیغام رسولی دی هنیه په قطر کې اوسیږي د رسنو تر مخه قطر کوشش کوي چې د اوربند لپاره د نوموړي او اسرائیل ترمنځ منځګړتوب وکړي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو ډبلیو ایچ او سازمان خبر ورکړی چې د غزې په الشفا روغتون کې 8 نوي زیږیدلي ماشومان یې مصر ته انتقال کړي او دا په داسې حال کې دا چې په غزه کې درنې جګړې روانې دي او د غزې د تړانګې له یو بل روغتون څخه د اسرائیلو په ډزو د مرګ جوبلي راپورونه رسیدلي جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون اعلان وکړ چې د غزې په الشفا روغتون کې نوي زیږیدلي 28 ماشومان د علاج لپاره مصر ته انتقال کړي دي دا ماشومان د یک شنبه په ورځ د مصر او اسرائیلو سرحدي ښار رفح ته ورسول شول څو قاهرې ته لتلو مخکې روغتیايي وضعیت وکتل شي د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون وویل چې 12 ماشومان په الوتکه کې قاهرې ته لیږل شوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند ویل دي چې دا ماشومان په جدي ساري ناروغیو اخته شوي د الشفا روغتون ډاکټران وایي له هغه مهال چې دوی د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو او د پاکو اوبو او دارو درملو د نشټوالي له کبله د 9 نویو زیږیدلو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرداري ورکړی و تر اوسه له دې ډلې 8 ماشومان مړ شوي دي د غزې د شمال په دې روغتون کې د اسرائیلو په عملیاتو کې ډېر نور ماشومان د صحي امکاناتو د لمینځه تلو له کبله مړه شول اسرائیلي ځواکونو تیرونی الشفا روغتون ته له دې ادعا سره ننوتل چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې تونلونه شته اسرائیل وایي حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له دې تونلونو څخه پر اسرائیلو د حملو لپاره کار اخلي د شنبه او یک شنبه په ورځو سلګونه ناروغان ډاکټران او روغتیاپال او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک له دې روغتون څخه ووتل ډاکټران وویل چې اسرائیلي سرتیرو دوی وایستل خو اسرائیل وویل چې له دې ځایه وتل په خپل خوښه و په عین حال کې فلسطیني چارواکو پرون خبر ورکړ چې د غزې په یو بل روغتون کې 12 کسان وژل شوي دي د غزې د روغتیا وزارت وایي د اندونیزیایي روغتون په نوم د غزې په شمال ختیځ کې د روختون اسرایلو کلا بند کړی دی. فلسطینی چارواکي وایي چې په دې روختون کې 200 ناروغان او ورسره روغتیاپال د اسرایلو د برید تر ګواښ لاندې دي. د روختون کارکوونکو دا خبره رد کړې ده چې ګنې په دې روختون کې د حماس جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اسرایلو دفاع وزارت ویلي دي چې ځواکونو یې ملکي وګړو ته د زیان د مخنیوي په هدف ګڼ اقدامات کړي دي، خو وایي پر هغو وسلوالو یې ځوابي ډزې وکړې چې له روغتون څخه یې دوی په نښه کول. اسرایلو د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات د اکتوبر په 8 نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه نور یې یرغمل کړل.
تاسو مشال لريو ته وګورئ اوریدونکو، د ډاکټران وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې د بیا ولادۍ شرح پر لپسې توګه زیاتیږي. د پاکستان عامه روغتیا جورنال د یوې څېړنې له مخې په دې هیواد کې نږدې 20% واده شوې جوړې د بیا ولادۍ له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې د بیا ولادۍ کچې لوړېدو وجه بې وخته ودونه، نفسیاتي ناروغۍ او ځینې نور علتونه دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا پاکستان د عامه روغتیا یا پبلک هیلت جورنال خپل یو څېړنیز رپورټ کې ویلي چې 13 لسیزې راسي پاکستان کې د بې اولاده شرحه کې زیاتوالی راغلی دی. په دې حقله د پېښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ لخوا 13 اکتوبر میاشت کې خپور شوی مضمون کې هم د پاکستان د عامه روغتیا د جورنال په حواله لیکل شوی چې هیواد په کچا 30% کیسونو کې نارینه عوامل، په 55% کې ښځینه عوامل او 12% معاملاتو کې نارینه او ښځینه دواړو عوامل د بې اولاده سبب ګرځي. دا چې د دې غټ عوامل څه دي، نو حیات بعد میډیکل روغتون کې د ماشومانو د ناروغو زنانو یا ګاینکالوجیست اسوسیټ پروفیسر ډاکټر سادیا شمشیر وای د صحتمند غذا نه اخیستل لکه سبزیانې، میوه کم استعمال او بازاري خوراکونه زیات کول، به وخت علاجونه کول، دغه ډول ډیر عوامل دي. خدای اوسو مهم دي
د صفائی ستړی پکار دي. مونږ چونکی غریب ملک یو، دلته مونږ ودنو کو او د خوندان چې د میاشت دوه میاشتې پس چې بهر لاړ شي، نو دا غټه وجه ده چې اخزي جیزان داسې وي چې هغه ته بیا نور ملټیپل مسایل جوړ شي، سایکولوژیکل افیکټ هم وي، خاوند هم نه وي، بیا کرام شي نو بیا لږ رز د پاره سپریټ زونه هم نه وي، او کورونو مسایل وي، ګڼ کورونو کې اوسېږي، ګڼ فیملی وي، سټرس ایلیمنٹ په کپل کې موجود وي، دغه هم یو غټه وجه ده او انفرټیلیټی کاس کوي. او بل ټول نه غټه خبره ایج فیکٹر، مونږ اکثر چې د ایڈوانس هغه کې کپلس کې مونږ ګورو، د خزا خاوند کې ګورو دی چې ډېر لیټ میرج وکي او که میرج اوم کې نو دیر کافی عرصه پورې ماشومان نه روړي.
طبي ماهرین وایي چې ټولنیز فشار لوجه خزا خاوند هم د نفسیاتي مسلو ښکار شي، کم چې په بدن منفی اغیز لري او د بې ولاده سبب هم ګرځي. پېښور کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر لبنا خټک په دې باب لوایي اکثر مسلې نارینه کې هم وي، خو دلته د هر څه ذمہور هم زنانه ګرځولي شي.
څنګه واده وشي او بیا دا کور والا دا امید لري چې ښځه چې کومه ده بستا په ونه امکال کې به بیماریږي او بیا به دا زوی روړي، یعنی دي هغه ټایم لا په جنې باندې دا شي پرېشر راولي. بیا چې د واده میاشت دوه میاشتې نه تیرې بیا دی ور باندې دا شي هغه جوړ کې چوغره د پلانې پلانې ځي کې خو تاسو سره یوځې واده شو او هغه بیمار شو تل او سم بیمار نه، نو خپل کور والا خو پرې ده چې کم مېلمانه راځي ملاویږي یا کم محلي خلک راځي رشتہ داران راځي، نو هغه هم دومره دی باندې پرېشر راځي چې خاص تا اوس پر ماشوم نه شوی او خپل اگستس د وجه اون بیا پرګننسی لیټ کی.
دا چې داسې حالاتو کې سکول پکار دي، نو په خبر الخدمت روغتون کې ګاینکالوجیست ډاکټر حمیر امان وای تر کال دوه پورې هیڅ علاج نه دی کول پکار، له هغه وروسته بیا دوه خزه خاوند لا مستند ډاکټر لا تل پکار دي، نه چې اتای ډاکټرانو لا علاج هم او احتیاط دوه ضروری دي.
خپل ځان د انفیکشن نه بچکول د لپاره صحیح کسانو ته ځي، خپل ټرینډ کسانو ته ځي، داسې ځینو نه ځان ساتي چې کوم ځای کې ته انفیکشن خطرې چې هغه ته د بچدانې کې د نه یاد هغه سره بهر د انفیکشن خطر وي. تقریبا درې سي خلک داسې دي کنه چې د اولاد نه کیږي، نو هغه کې وجه په سړی کې، نو هغه ته پاره کوشش کول غواړي چې په ټایم باندې سړی هم خپل معاینه وکړي، ځکه چې خزه او خاوند دواړه صحتمند دي، نو الاغه چانس
دا صحت ماهرین وایي چې غیر معیاري خوراکونه کول، د مشقت کمی، د وجود غټېدل، شوګر او نور ناروغۍ هغه علتونه دي چې په ټولنه کې د بیا ولاده سبب ګرځي. وایي علاج د هر څه ممکن دی، خو چې په خپل وخت او صحیح ځای نه وشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سواد تحصیل کبل یو پرائمری سکول تیر کال سیلابونو خراب کړی، اوس پکې یو نیم سل جینکۍ په داسې حال کې زده کړې کوي چې د سکول چار دیواری نشته. دا ادنا او اول ماشومان په تمبو کې زده کړې کوي، سکول کې د زده کړو اسانتیاګانې نشته. چارواکي وایي چې سکول بیا ودانۍ لپاره غونډې شوي او جوړېدو په منصوبه کې شامل دی، ډېر ضربه پرې کار شروع کړل شي. تفصیل نیاز احمد خان را لېږلی.
د سوات تحصیل کبل لوی کلی کوچی بانډی نه څلور کیلومتره لرې د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یو ستر سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. وسلورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہی نوروائی چھ سیلابونو کے دغ سکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکے کوی
په 2022 کې سیلاب راغلی و، اوس 2023 ته لکه دا سکول نه دی روغ شوی چې موږ وایو چې موږ ته لکه اوبه راغلی دغه راشي او د چراچتونه سم کړي چې باران شو نو موږ په دې کې اوبه راځي بیا مسیانې چوټي راکړي او زمونږ حکومت ته درخواست دی چې دا سکول لکه موږ سم کړي.
د سکول څوکیدار عبدالکبیر وایي چې تیر کال سیلابونو کې سکول ته اوبه راغلې وې. دوی د کلي خلکو سره په مرسته د سکول ودانۍ نه خټې او شګې وایستلې، زده کړې پکې شروع کړي خو مشکلات لري.
دا زموږ د دریو کلو سکول دی، ډېرې جالوان غوریجو بل یو نیم کال سیبه د دې وشو چې راولېدلې دی په حکومتي سطح باندې څه تپوس نه دی شوی. دا څه خرچه چې پیشوي د څه موږ تعاون کړی دی، څو این جی اوز والا کړی دی، دا صفائی والا منگ وکڑا جی، دا صفائی والا منگ وکڑا. نو زمال ایک حکومت تا دا خواست کہے چی دیکھ پولا اللہ چاروہ کتا ہوئی چی لکھ مطلب دا لاغا ایک دا منگ مخلات چی.
دا غوری جو کلی اسی دن کے گل محمد چی بچیانی ہم دا سکول کی ازدکلی کبھی وائی چی د کلی اوسیدونکو زیاتره غریب دي، شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپشي.
دیوالونه راغورځي کې په وړو باندې اسی خختي خو دي زخ لکه تکلیف ده. واشروم په ګرو نشته او بابا کې نشته، بل ایس سیستم په دې کې نشته. اوران جال پروته گیټ ته وګوره، ور گیټ په وړو راولېږي. ٹھیک شو، موږ حکومت ته دا درخواست ته چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي. لکه زما دا درخواست ده، دغه ماشومان دي بچي دي او صدا د دوه راځو موږ په دې لارې نو غټ زمګ د ځل خوږيږي. واړه پکې زی نه نو زی بالونه ترازی دغه ترازی کنه نزار جوړ شي منګ حکومت ته درخواست.
په سواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډی یعنی پروژې او ودانۍ جوړون کې سانګ مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال لري ته ویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضربه پرې د بیا ودانۍ کار شروع کړي.
زمونږ په سواد کې څونه سکول دي، دا مونږ په هغه کې شامل دي. خو څنګه د هر څه خپل یو پروسیجر دی، د ډیولپمنټل فنډ هم یو خپل یو طریقه کار دی. زه ګورم خو د دې له اندازې کې تاسو وګورئ چې ټینکس ول ورکړي دي، د هغې سبق چې دغه سکولینګ خلا هغې ټیک ټاک روان دی. اوس هم لکه مونږ بار بار لکه په دې کې مونږ د ګو حکومت هم دا لګیا دی چې په دې کې دا په دوباره باندې دا جوړ شي. دا یو یو ایس ایډ واره دي، یو ته وایي چې ایس سی آی پی واره. دا سکول چې دي دا لکه د هغو سره کم چې پروجیکټ ډونرز باقاعده دا لکه په ریکارډ باندې دی او انشاءالله ډېر زر تر زره
د سوات تعلیم محکمې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو اووه شپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه ړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانۍ عمل لا نه دی شروع شوی. په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د مومندو کروندګرو سخت کال اوګه، پالک، ټیپر، پیاز او نورې سبزیانې زیات مقدار کې کرلې دي. د بارانی ځمکو کروندګرو پیاز، دڼیا او بې موسم ټماټر هم کرلي. البته د نهري ځمکو کروندګرو بیا غنم او سبزیانې په غټه کچه کرلي. مومندو کې کروندګر د ساګو او د دڼیا لونه کوي او پیداوار نږدې منډیانو ته وړي او د دوی په خبره دا وخت یې ګټه کمه شوې ده ځکه په کروندو خرسونه زیات شوي. زمون خبریال شانواز ترګزی د کوزمو مندو ګلبرشا کورونو ته ورغله او په کروندو کې کارکونکو ځینې تنانو سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلې.
سپینګر زر ولی خط په کوډا له اوګه ګوروي
نصبخي ولا
زرولی خان شاوخوا لس جیره بزمکه باندې اوګه غنم او ځینې نور فصلونه کرلی. څلور جیره بزمکه د خپلې کورنۍ ده، خو نور ځمکه په 40,000 روپۍ د یو کال په اجاره د کلیوالو نه اخستې.
موږ چې کله دې ملک ته رالو کړه یو بېنډۍ خدای ایجاد کړې، موږ ایجاد کړې بیا پسې خټکري دي باغونه. د تېر کال دا ځمکه همدغه کړه، خو یاره اوس چینجي کوي، نو هغه باغونه دوارې او خټکي موږ پرېښودل. په دغې دې خو راغلي د غنمو د جوارو کار کوو به ډېر او دا بده یو اړه وګو کړل. بس ګټه دار چې خواري به وسکېرو غوډ دیو لا ګروپو خوره زمنګا مولي صاحب خاور راوړي وا
په دې پټو کې به تاسو په خپل سو تنن پر روزګار باندې دغه چن سبا بیروزګاریم ډیر ده کنه.
دا درې خور دی، دا یو بلار او زیر یو زی ملګر ده مو خي. دا درې خو بالکل نه خلاري او دې کې د مزدور مزدور وسرا شي غنه مو خي. بیا ولا ریبل لا کرا او بیا را غډول لا او بیا 15-20 کسانو ته خبره رسي.
د کوز محمود دوه غزمه کې چې د ورسک بند اوبه لري کروندې پکې د نورو سیمو په نسبت زیاتې کیږي. هر رقم سبزیانې میوه او فصلونه ټوکوي او دغه فصلونه بیا منډیانو ته خرڅلای موړلې شي. دوی ته که دا وخت کوم مشکل دی نو هغه په کیمیایي سرو تخمونو او د فصل د مرضونو د دوایانو په قیمتونو کې زیاتوالی دی. محمد کې د زراعت د محکمې په خبره د اوږې پیداوار 1,350 ټنه شوی. دغه معلومات د پروس کال د پیداوار دی. د محمدو زرعي انسپکټر وارث خان مشال ریډیو ته وویل راتلونکي پیداوار کې به یو وار بیا دغه معلومات غونډولی شي.
مرچکی چې موږ پروډکشن را کړی دی 158 ټن باندې صحیح دی جی. بیا موږ دغه نوټ پوټیټو الو او دی جی پروډکشن ورکړی پیداوار 652 ټن صحیح دی جی. بیا موږ ډیفرنٹ ویجیټیبل چې کوم دی دا او د دې پروډکشن موږ ورکړی دی 5,556 ټن باندې. پیاز لبا منگ راشو آنی اللہ او دا دی پروڈکشن جی منگ ورکڑے دے 10,208 ٹن منگا دا دی پروڈکشن اغسطے دے او دا سی کورینڈر ستا چی دانیا ہوئی او دا دی پروڈکشن 60 ٹن پوری رگلے دے.
زاوید خان پہ اوبل پٹی کی دا ڈبل پالک او یا گرم پالک ساگری بو مشاد ریڈیو تے ہوئے دوی نه یوازې ساګونه بلکې نور رقم سبزیانې هم کرلې.
مونږ ټیپر کرلې دي، پالک ساګ دي، دانه ده، ان شاء الله پندېرا کولال دي. پوي شي
نو څومره کرلې دي؟ تقریبا جربونه سه
یو جرب خو هم کرلې ان شاء الله. ټیپر دوه درې جرب ولال دي، دانه درې سالور جرب ولال دي.
دکانداري ته پاره خرڅوي به کنه؟
ها وا پندېرا دا ټول بازار ته لېګو مونږ ان شاء الله. او دانه پالک خو روزانه وړو، ټیپر بس په ځل وړو سرجه.
زابط خان سره زرن جنو می گاڑی ولاړو وای وای هم دی گاڑی کې بس ساګه چوي او د شوقدر مقامی منډای ته وړي. دته په خبره تیرو کولونه کې ورته ګټه وټه زیاته کیده، اوس وخت کې په کروندو خرڅونه زیات کیږي نو ګټه یې کم شوي. خود بیا هم وای د پردی مزدورې نه خلاص دي او د کورنۍ ټول نارینه په خپل کروندو کې بوخت دي.
زید
زید سبق وې؟ سم کې
وم.
نو دا پدی باندې پویږي پدی کې څه مسخ کاری دي؟
بس والله بس مزدوری ده او کوینو
دا په مزدوری کې خپل ده.
نه په مزدوری سکول چټی ده پرچې به هغه وشو
په تاسو 100 روپۍ درکې
انسان تر ما خان پورې لګې مې بس 100 روپۍ را ترا کوي. بس
کروندګر خوشبینو سکه کال ورته فصلونه ګټه وکي ځکه په هغه ځمکو چې لل مې دي بارانونه هم د غنمو او د سبزیانو د کر په موسم کې ور باندې وشو. د دوی په خبره تیرو کالونو کې سوکړې هم وي نو د ګرانۍ ترڅنګ د بارانونو کموخت هم پیداوار کم کړی وو. شانواز ترغزه مشال ریډیو محمد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او لیدل او لیدلی شئ.
تسمشال ریډیو ته وګورئ. د چترال کروندګر وایي د سین غاړې ځمکې وخت په وخت اوبه وړي او دوی وایي له 2013 میلادي کال راهیسې د سیلابونو له وجې په سیند کې د اوبو کچه لوړیږي چې ورسره شاوخوا ځمکې په اوبو لاهو شي. چراغدین هم یو له هغو کروندګرو دی چې د سترګو په وړاندې ځمکه د سیند خوراک شوې ده. د پاکستان هلال احمر په نوم یو غیر دولتي ادارې په چترال کې د استثنادي دیوالونو د اوبو درولو کار هم پیل کړی چې د خلکو ځمکې له لاهو کېدو وژغورل شي. د مشال خبریال وسیم سجاد چترال ته ورغلی او دا راپور یې له هغه ځایه موږ ته راستولی.
چراغالدین یو له هغه زمیندارانو دی چې ډیری د کر کروندې ځمکې د ګلاف یا سین خوراک شوي. نوموړی هر ورځ په ویره ویره د خپل کار کروندې ځای له ورځي او ګوري چې څومره ځمکه یې د چترال سیند ته غورځېدلې. چراغ الدین د خپل تباشو پټو قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
تیر سه بعد یې اسی طرف شروع وای
د 2013 نه دا دغه شان شروع شوې ده. هر کال د برغر نه سیلاب راځي او د لاندې نه سین زمکوړي. زمنګ ټول د کر کروندې زمکه تباه شوې. پریشون کې کورونو ته هم زیان اړولې دي او خلک بے کور شوي هم دي
اور لوگ بگار دی ہوا ہے.
ریشون کی پکال 2011 لسم او 2015 لسم کی تگلاف لوجی درے کلی چی دا اتیا نزیات کورونو باندی مشتمل وو متاثر شوی وو. دا غلط اوس هم دا یادو سیلابونو آثار دا ڑنگو و دانیو پا شکل کلی دل کی گی. دا غیر دولتی تنظیم پاکستان ہلال احمر لخوا تگلاف منکولو لپارا پا یاد علاقہ کی درے دیوالونو حل شوی دی. دا پاکستان ہلال احمر دا خیبر پختونخوا مشر حبیب مالک اور اگزائی مشال ریڈیو تو دخل کو سیلاب نہ بچ ساتل پاڑا صدا سی ویل.
پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہم
اول زمون حسد چ انسانی تاوان بچ کو کورونا ہم بچ کو
اور
رست و مونگ پٹون ہم سروے کو جو ہاگو تب ہم حفاظتی دیوال جوڑو
بھی سروے کریں گے ہم ان تک بھی
لا اس سے منکم جوڑ کڑی دا بدمر او کی چکم دو دری کلی پریشون کی سیلاب نہ بچ کڑی
جو زور تا وہ ٹوٹنے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بچیں گے.
پا واٹر نومی نڑی والا تحقیقی رسالہ کی پچترال کی دا سیلاب دا حساسیت پاڑا شوی تحقیق کی دعوی شوی چی دا چترال اتسلن از مکا سیلابونو تا پا خطرہ کی او دولس سلنا ډیره خطره کې ده. د چراغ الدین د کور خوا ته یو شمیر کورونه د سیند اوبو هم وړي دي. نوموړي د تباشو کورونه تبصره مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
ہمارا زمین ختم ہو گیا ادھر سات
زمین زمکہ ختم شوی وہ کورونا دل تلالل ڈوب شول برے ور لوس پنازیونا جوڑ کری دی او حل تکی وسی گی
چلٹر میں ابھی رہتے ہیں.
پاکستان دا موسمی بدلون لواجی ترٹولو سخت غزمن اوڑمبیلا سو ملکونو کی یو دے چپکی دا موسمی بدلون آثار دا سیلابونو بے ترتیب موسمونو گلئی او طوفانوں پر شکل کی وقت پا وقت معلوم دلی شی. دا ورلڈ بینک دا اعداد مطابق پا کال 2022 کی سیلابونو ملک تا دا دیرش ملین ڈالرو نا زیاد زیان اڑاولے ہو او دا پاکستان دا قدرتی آفتونو دا سار ادارے ویلی چی یاد سیلاب دری دیرش ملین خلق اغیزمن کڑے او ول سو نا زیاد وجلی ہو. وسیم سجاد مشال ریڈیو چترال.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تو وگی د سویلی وزیرستان لوئر دلی انگور اڈا سیمی اوسیدونکو د پاکستان حکومتی چارواکو نه پانگور اڈا سرحدی دروازه باندې د تګ را تک او د سیمی خلکو د پاره د تعلیم سیاحت سہولت غوښتنی د پاره احتجاجی درنه په اتم ورځ هم دوام لري. د احتجاجی درنه یو مشر ملک خالد وزیر مشال ریڈیو تو ویل چې پاکستانی چارواکو د انگور اڈی سیمی اوسیدونکو افغانستان ته تګ را تک کې مشکلات جوړ کړي او د سیمی اوسیدونکو په احتجاج دي. انگور اڈا بازار او مرکزی لارې بند کړي. تفصیل اشتیاق مسجد نور.
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انگور اڈا اسی دن کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چدسی میں خال کے اوتا ورزے را سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتی واہلی دی خو حکومتی چارواکی دے دوی سرا خبر کولے تا تایور نہ دی. دی انگور اڈا سی میں یو مشر ملک خالد وزیر دے احتجاجی درنے وشتن پہ براکشے مشال ریڈیو تا ویائی.
نما سالور کومه چې بلک سیستم ته دی سیل کوم غنګي کېل کوم خو جل سیل کوم دی سیل دا پړې کا و وکړه لا چنن مې ریزنا روډی نا باندې بازارو باندې ګټو باندې پولیو باندې افتاب دو راکېږي چې مش پر لاتا پر امن سره کول نن مجبور شولې چې روډ ته روه تلې او بازارې نن باندې کړل او مطالبات دې مې 18 مطالبات دي په ګټ باندې روزګار او نت ورک ایجوکیشن هسپتال دا دې مې ضرورت نیمه چلو چې نن نر پرېږ دی
دے انگور اڈا احتجاجی درنے یو مشر محمد رسول ویائی چے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے انگور اڈا سیمے اسی دن کی دے جوند بنیادی سہولتوں نا بے برخے کڑی دی.
مذاکرات
قبضات نشتا اسپتال در اسپتال بند دلتا در هر موقع قبضات کرده دو در غیر دلتا نتورک نشتا رود خروب تر بجلی نشتا تو در آقا خوره چی در هر تنه میروم افتوت دو دم را چونم مستم که چی در کم دلتا نوستا یا در در غوری چی در آخری خبال مطلبی غور ما وطلس مطلبی مدی وطلس در مطلبی در دور آلکاوما
مشال ریڈیو چه دی انگور اڈا احتجاجی درنے غوشتنے پا باراکشے دی سویلی وزیرستان لوور ضلعے ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا دی تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواغوی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دی انگور اڈا احتجاجی درنے غوشتنے پا باراکشے دی نومبر پا اتلاسما دی ضلعے اسسٹنٹ کمیشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاغیدل آئی وا
چھے اندر اجازت وی دے کو مسیزو نو آمودا پہلا ہمور تکڑی دی آمودا بیا ہم دا ایفرٹ سی دیتا چھے زیاد پر زیاد آسان آئی پر قانون چھے چکم ایڈمیزے بلدی چھے آمودا ہوتا پروائیڈ کو دے یلتا ہائی سکول لہا آگا آمودا بلکل مکمل آگا آباد دا والتا ٹول سٹاف مودا ہوتا پروائیڈ کرا دا تغا سے ہیلتھ فیسیلیٹی ہم آگل تا بی ایچو دا آگل تا بلکل ڈاکٹروں اویلیبلی دوائی ہم اویلیبلی باقی دے ویزے حوالے سردا سے راہو پرنا دے ہوم نا انٹیریئر منسٹری نے جو کم آپ پالیسی راضی تو اب اس لیے ٹول اوشیہ و امپلیمنٹیبلی مگر تب بڑا ہم امپلیمنٹ کو پالا فی الحال کلیئر پالیسی بہت نظر آ گئی
دے انگور اڈا احتجاجی درنے مشہور نے دا ہم وویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتن زروا نہ مانلے بیا وہ دوی خپل احتجاج دے ضلع نورو سیمو تا پغزا والے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو د پکتیا پوهنتون له ښوونې او روزنې پوهنځي څخه یو اویا کلن سپینګری فارغ شوی. نوموړی د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د اقتصادي ستونزو له کبله یې ډېر کله له خپل ځایه تر مرکز ګرځېد پورې پر بایسیکل مزل کړی او زده کړې یې پر مخ بیولې دي. پکتیاوال روڼ اندی د دې سپینګري فکر او همت سای او پر خلکو غږ کوي چې پر هر رقم سختو حالاتو کې له زده کړو په شان شي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
داس پنګیره غلام حسرت میږي د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د پکتیا پوهنتون ښوونې روزنې په پوهنځي کې یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې. نوموړی چې د شپېتو او اویاو کلونو ترمنځ عمر لري څلور څلوېښت کاله وړاندې یې رسه پای ته رسولې وه، خو د بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له کبله ورڅخه لوړې زده کړې پاتې وې چې بالاخره د ژوند په دې پړاو کې چې لیوې خو بوډا دی او بل لوري ته یې غریبي ده، خپله د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو هیله پوره کړه.
پر اوسه کال د شرایطو چې ما پیسې نه لرلې، زه ډېر مشکل سره مخامخ یم. موټرسایکل د تیلو پیسې مې هم نه لرلې، موټر مې هم نه لرلې. زه بایسکل راغلم، څلور پنځه وارې امتحان ته بایسکل راغلم، بایسکل مې ما امتحان ورک. زموږ کور ولسوالۍ چل ډېر لرې ده، تقریبا پابند یو ساعت مزل دی زموږ ولسوالۍ پورې. بیا ولسوالۍ تر ګرځېده پورې یو ساعت څه باندې یو ساعت یو نیم ساعت مزل ده، یا دلته راتلم.
د سپینګیر غلام حضرت خپل خپلوان وایي دا چې نوموړی په خپل پلرني کلي کې اوسیږي، نو هره ورځ به یې له زرمته ګردیز ته په موټرسایکل تګ راتګ کاوه، خو کله به چې موټرسایکل یې تخنیکي عوارض درلودل یا به پکې تیل نه و، نو دا اوږد مزل په بایسیکل لنډاوه. د نوموړي وراره ښوونکی عید محمد وایي
په دې باندې زه جمع سره ده او په دې سپینګیرتو باندې زه مختم هم دا تشویق راکو او جمع واړه بچان چې کوم دي یا جمع زمن دي په دې باندې زه تشویق کړم چې زه هم په دې باندې تر دغه سنې پورې ځای عمر چې کوم ده شپېزه کلن ده، زه هم خپل فراغت او هم خپل اسناد او خپل دغه شي زمان دغه شي تربیه.
د پکتیا روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې د ځینو مشرانو هڅې او کوښښونه نسلونو ته د مبارزې روحیه ورکوي او هغوی هڅوي چې د زده کړو د ترلاسه کولو لپاره خو هیڅ وخت هم ناوخته ونه ګڼي. یو تن پکتیاوال شاعر او لیکوال خوږمن ځاځي وویل
نو د دې سړي همت ته زه حیران یم، په دوه لاسي ورته سلام کوم. او دا شاعر هغه دوه بیتونه یې په ګوتو راکړل، د لاونګینو د یارۍ د توره ونلوېدم لکه د غراب شار له خپله شوره ونلوېدم، په نیمه لاره کې به پاتې یم بهشکه خو زه له پښو نه ولوېدم خو پښو ته ګوره ونه لوېدم نو په ټول ولس باندې مې غږ دی توصیه کوم سپارښتنه کوم چې همدغسې همت په ځان کې پیدا کړي تر څو دا کړېدلی ځورېدلی هیواد چې دی دغه په ګډه په پښو سره ودرو.
په پکتیا کې سپینګیری غلام حضرت داسې مهال د پوهنتون د زده کړو اوږد مزل ختموي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول علمي او مسلکي کادرونه د کار کولو د فرصتونو له کمښت کړېږي. د چارواکو په وینا سږ کال د پکتیا پوهنتون له 9 پوهنځیو ټول 1478 تنه فارغېږي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خپرونه کوي. پر دې سربیره 19 خپرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.